په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي ویلي وازی درې سره په د موسکو په غونډه کې ګډون کوي.
اسلامي امارات د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي.
د موسکو د فارمات یو ګډونوال د افغانستان د مسلې مهم لوبغاړي د امریکا متحدو ایالتونو په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې.
امریکا ډیره راحت نه ده چې د روسیې د طریقې د طالبانو سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستی وکړي.
پر دې او دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو لوبغاړو لپاره څومره مهمه ده د سیاسي چارو د یو تحلیلګر نظر مو اخیستی. د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي چې ډیر ځلې مخکې د افغانستان په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون کړی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له خپل دندې استعفا وکړه. په یو تحلیلي راپور کې مو دا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
نن چې مونږ دغه بدبختی ګورو، دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت لوجي وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسرړنی له لاسه ورکړلې.
د خبرونه زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانک زیده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یوه نمره ځمکه کومک کوي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه دی او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. پوره خبرونه. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یوه نمره ځمکه مرسته کوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو له غړیو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی نن په خپل ټویټر په کانټیننټل هوټل کې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي دي. خوستی ویلی ښاغلی حقانی په دغو کسانو لس زره افغانۍ او جامې وویشلې او د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه یې وکړه. طالبان په تیره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي. حقانی شبکې ډیر کله د دغو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د امریکا متحده ایالاتونو د تور لیست کې دی او د هغه په اړه باندې د هر ډول معلومات شریکولو په رابطه باندې 15 میلیون ډالر انعام هم ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت لخوا په نننیو خبرو شو عکسونو کې د سراج الدین حقانی په مخ باندې ټاپه لګول شوې دي او نخکاری. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام انفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري. خو تر هغې غونډې مخکې نن هاشوي باسونام کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې. خو بېګاه د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل د موسکو د دیونه ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناسته تل پراخ او منظمه اجنډا او غوښتنو سره ورزي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي دا ټولنه له افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي.
We have a minimal presence in Kabul to support Afghan people and ensure a safe passage.
موږ په کابل کې د اقل حضور لرو چې افغانانو سره مرسته وکړو او د هغو کسانو لپاره د خوندي تګ زمينه برابر کړو چې له خطر سره مخ دي. هلته زموږ د موجودیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو معنی نه لري. ښاغلی بورل دا موویل چې په لوکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې په دې هم بحث شوی چې څرنګه افغان ولست د اروپایي ټولنې د یو میلیارد ډالر مرستې بسته ورسول شي پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورسیږي. د بورل په وینا د طالبانو د حکومت څو وزیران په تور لیست کې دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو میلیونونه افغانان بشري مرستو ته عاجل اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړي چې لکتر لګنه هیوادونو او څلور مرستندویو او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیګلي. دا خبر د یاد سازمان د آسیا برخې د خزو د حقوقو مرستیالې دربار په حواله بیګا په راپور کې راغلي. دربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو خودلی چې طالبان له خزینه او استازو سره هم لیدنه نه ردوي نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي دا غوي لیدنه تور استوي. بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې په خبره په ټولو یواد کې د خزو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر خزینه او کارکوونکو د کار ممانعت د بیلګې په توګه راوړي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د خزو د کار او تعلیم لپاره د دوی په خبره دی او شرعي چاپیریال پرامنځته کولو بوخت دي. د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرسبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځانه سره ولري. یوازې تیر 34 ساعتونو کې نږدې 4.5 زره کسان په روسیه کې په کورونا اخته شوي او نن سه شنبه د 1443 قمری کال دربیول اول دولسمه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د میلاد لنیټه سره برابر ده. حضرت محمد څه باندې 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې و. حضرت محمد چې د وړوکوالي نه په نیکو او خو اوصافو مشهور په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او د عمر تر پایه خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاق او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 35 کال عمر وکړ او خپل امت ته د خو او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. د نړۍ په مشر اسلامي وادونو کې د حضرت محمد د زوکړې په مناسبت مراسم او د قران ختمونه نیول کیږي او د افغانستان په شمول بیا په ځینو کې عمومي رخصتي هم وي.
خبرنه مولا زدي رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې د زدي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د زدي رډو ټکی اورګ یا زدي رډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې یو واضح پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپل غوښتنو یو بشپړ نوملړې ترتیب کړی او د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره به پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا پیل شي، خو نن هم مشورتي غونډې پیل شوې. په سبنې غونډه کې باید طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوی ډیلی هم ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په کچه غونډې جوړې کړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوملړ لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ یو لس هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه د ریسره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استاذ چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل دا چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبري وکي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي ساندښنی ورته پیدا شوی غو د اندښنو د رفع کېدو په اړه به خبري وکي. د تجارتي موضوعات په اړه باندې به خبري وکي او ډاډ به ترلاسه شي او په دې په پکیج سره جو سیالته به د ایوادونو سره نظریات شریکو دي او نظریات به واورو او امید لرو چې پایلې ولې.
د روسي د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمهیز اجماع جوړېدل دي. روسیه وايي په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیه د کانفرنس د امریکا، چین، هندستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیانو د سیمه هیوادونو وربللي، خو امریکا که څه هم له دې کانفرنس ملاتړ کړي خو له ګډونې پکې ډاډه کړي. بلخوا ایران هم پتیله چې دروانی میاشتې پورسوي کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګوندیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د وی ورځې لپاره جوړیږي او منځپانګي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړیدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
ولی در این حد من به شما بگم که دستور
تاسو ته دومره ویل شم چې د دې غونډه کاری لایحه د تهران د هغه کانفرنس دوام دی چې وړاندې په انلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10مه او 11مه د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. وخت سره طالبانو له رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او روسي بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره سند ویلي خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چچنیایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیان د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13مه خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د موسکو غونډه د طالبانو او د سیمې د هیوادونو لپاره څومره مهمه ده؟ آیا دا غونډه به په نړیواله سطح په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دریځ له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ د موسکو په غونډه کې د افغانستان د مسلې یو مهم لوبغاړي د امریکا متحدو ایالاتونو له ګډون څخه ډډه کړې. آیا د دې ښکارندوی کوي چې د متحدو ایالاتونو لپاره افغانستان نور دومره اهمیت نه لري چې پخوا یې درلود او آیا د افغانستان مسله نور د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوار یې کړي؟ پر دغو موضوعاتو مې مخکې د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي نظر واخیست. په پیل کې ښاغلی اعظمي په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده وایي.
روسیې غونډه زه فکر کوم د دوو طرفونو لپاره ډېر زیات مهمه ده. یو خپله روسیا ده او دا مرکزی آسیایي وادونه او چین، چون چې دا وادونه ډېر زیات دایشته پراخ حضور څخه په افغانستان کې یو د زیاتیدونکو حملو څخه په افغانستان کې بیره لري. او پوتین په آخري ځل کې ویلي و چې د سوریه او عراق څخه د داعش جنګل افغانستان په لور روان دی او دا کېدلې سي یو تهدید وي اسیایي مرکزي او روسیې خپلته. زه فکر کوم اول بحث خپله د روسیې دی چې به طالبان څخه غوښتنه کوي چې داعش پرې نږدي چې په افغانستان کې په یو لوی تهدید روسیې او د دې دوستانو پاسیم کې بدل سي. دا تر ټولو یو د روسیې د پاره فکر کوم مهمه ده. دوم باس دا دی چې طالبان روسیا په هیڅ ډول یو همکار په بین ملي سطح کې ګوري، مګر دا همکاري زه فکر کوم فرق لري په دې معنی چې طالبان پاسته د دین چې نظام واقع په لاس کې اخیستی دی کابل د سکوت نور. زه فکر کوم په خواني امکانان لکه ایران او یا روسیا تر یو اندازې شاید فکر بدل سي. دوی ته دا فکر پیدا سي چې آیا طالب زموږ همکار وي، زموږ همکار نه مې منظور روسیا په فکر کې چې طالب باید زموږ سره همکاري کوي یا بیا هم د امریکا همکار پاتې کېدای شي. نو زه فکر کوم دا بله مسله مهمه ده. نو د روسیې همکاري بیرته د طالبانو سره په فکر کوم داسې ډېر واضح معلومه نه ده لکه پخوا چې معلومه وه، چون چې روسیه شاید دا شک وکړي چې طالبانو سره وخت رسېدلو کې امریکا کومک کړی او شاید کېدلی شي چې طالب تر روسیې او امریکا ته لا وفاداری. مګر د کابل د سکوت نه وروسته د طالبانو لومړی سفر دی چې مسکو ته کوي. نو مسکو غواړي چې نو په افغانستان کې دخیل پاتې شي او کریډیټ واخلي چې دا دیزه په ټولو مسایلو کې آګایم او د طالبانو سره شاړې کې پیلرم. د طالبانو بل غوښتنه تابند دا وي چې نړیوال مشروعیت او د تور لیست څخه د طالبانو مشران د نوم ایستلو او دین علاوه هغه پیسې چې امریکا بند کړي دي کنګل سوي دي هغه لاس
دغه غوښتنه چې طالبان لري چې تاسو یادونه وکړه دا څومره د موسکو لپاره د منلو وړ دي او آیا موسکو به هڅه وکړي چې د طالبانو یو شمېر دا غوښتنې ومنل شي؟
زه فکر کوم روسیا به په دومره شدت سره په دغه درو مواردو کې طالبانو په غوښتنو کې همکاري ونه کړي چې تر څو د طالبانو د روسیې اړیکې واضح شوي نه وي روسیا زه فکر نه کوم صحیح دی. د ظرفیت لري په ملل متحد کې یو قوي حضور روسیا لري او د امنیت شورا د 5 هیوادونو څخه یو دی، مګر فکر نه کوم چې روسیا دې دومره ژر اقدام وکړي چې طالبانو په غوښتنه باندې دی په نړیواله ساته د طالبانو په نحو باندې کمپاین وکړي او بیا دې خواستونه ورته برابر ده کې نه زه فکر کوم دا به لږ وختي.
اعظمی صاحب، د موسکو د فارمات مهم غړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دې غونډه کې ګډون نه کوي، آیا د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور هغه اهمیت چې پخوا یې ورته لاره نه لري؟ آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوارې کړي؟
زه فکر کوم امریکا د طالبانو سره غواړي چې یو نوی مستقلانه برخورد وکړي، بالخصوص هغه ودونه چې ناټو په دغه کې دي په قطر کې دي، غواړي د هغه د طریقه او یو نوی د دوه د فورمټ څخه امریکا د طالبانو سره یا بیخي مستقیم د طالبانو سره خپل روابط ته ادامه ورکړي. د روسیې د طریقې ز فکر کوم یو څوک چې ډېر طرفدار دی چې د روسیې او طالبانو د افغانستان په مسله کې ګډ کار وکړي هغه خلیزادو چې نور نسته، نو زه فکر کوم د خلیزاد په تاکسره د روسیې د امریکا مشترک همکاري د افغانستان په مسله کې او په مشترک کنفرانسونو کې ګډون زه فکر کوم دا به کمیږي او امریکا پر دې باندې ډېر فکر کوي چې د طالبانو سره مستقیم یو رابطه او هغه کبیر رابطه ساتلای شي، یعنی اته دار پور نو چي د سي اي اي مشر کابل تللی ولته طالبان مشران سره دلی په دوه کې تازه دي ناس سره کړی و. نو زما فکر دا دی چې امریکا ډیره راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبان سره خپل مشترک اړیکی مشترک ناستي وکړي، نو فکر کوم دا یو دلیل کېدلی شي.
دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه مو د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي څرګندونه واورېدې. د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي چې ډېر ځلې مخکې دا ډول غونډو په تېره بیا د موسکو په غونډو کې ګډون کړی و، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له خپلې دندې استعفا وکړه. وروسته په یو تحلیل راپور کې مدام مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغې کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري چېړلې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته په افغانستان کې د هغې د انکاري ماموریت په اړه بیلابیل غبرګونونه راپارېدلي. سیاسون شنونکي او عام افغانان هغه د امریکا د ملي ګټو په ترلاسه کولو کې بریالی خو د افغانستان په وړاندې پړګڼي. د ښاغلي خلیلزاد کاري ماموریت په متحدو ایالاتونو کې هم له نیوکو سره مخامخ و. په ځانګړي توګه په دې وروستیو کې د امریکا په کانګرس کې ډېر ځلې دا بحثونه مطرح شول چې ګوند هغه له طالبانو سره په شوي هوکړه کې ځینې مسایل پټ ساتلي وو. نور به په دې راپور کې واورو.
افغان الاصل امریکایی زلمی خلیلزاد د امریکا او افغانستان په سیاست کې نږدې 30 کلن مخینه لري. په اتیایي ملسیزه کې هغه مهال چې روسي پر افغانستان يرغل وکړ، دی جګړې کې د امریکا خپلتیا او له مجاهدینو سره د متحده ایالاتو د اړیکو په پیاوړی کېدو کې د زلمی خلیلزاد رول جوتو. لبن کانفرنس بیا ترننه هغه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان او امریکا په اړیکو او سیاست کې خپل پاتې شوه. د زلمی خلیلزاد ورسته دند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه په 2013 میلادي کال کې پیل شو. هغه مهال چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداري وغوښتل د افغانستان جګړه د خبرو لاله ختم او طالبانو سره د سولې هوکړه وکړي. له طالبانو سره د هغه مذاکرات اوګوت لانجمن او کلکلم مانی جن خو پایل لرونکي وو. د دوی ترمنز د اتلس میاشتو په اوږدو کې د یو لس پړاو خبرو اترو وروسته بل اخره خلیلزاد وتوانید د 2020 کال د فبرورۍ په 9 د امریکا او طالبانو ترمنز د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټي امریکایي عسكر له افغانستانه وتل، خو یو نظام او جوړ شوی بنسټونه تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوی وو ونه شول. زلمی خلیلزاد په خپل استفالیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته لیکلي هغه څه چې په وروستیو کې غوښتل وکړي ونه شول. هغه زیاته کړې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سیاسي ترتیب هغه ډول چې پلان شوی وو جوړ نه شو. د خاغلی خلیلزاد اشاره په سولیز ډول د واک لیک ته چې باید د افغانستان نظام بدلون نه وای کړی او نه هم تیری لاستراوړنې لمنځه تللی وای. د زلمی خلیلزاد د لنجمن او لستوندو ډک کاری ماموریت پاړه هم غبرګونونه په دوه کټګوري ویشلې دي. لومړی د امریکا ګټو تجمن او بریالي مامور، خو دویم د افغانستان د روان بی برخلیک وضعیت یو مهم لوبغاړی او یو مسول. شفیق همدم چې کلونه کېږي د افغانستان په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی، د زلمی خلیلزاد ماموریت حساس، درون او لستونزو ننګونو ډک یادوي.
هیڅ یو سیاستوالو نه توانېدی چې د افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونه وباسي، خو ښاغلي خلیلزاد د طالبان سره په توافق ته وتوانېدی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانانو له اړخه سړی د دې ماموریت ته وګوري، نو دوی د تاریخ پر اوږدو کې تر ټولو ناکام ماموریت د افغانانو دپاره لري، ځکه چې د دوی د ماموریت له امله د افغانستان حکومت ورنګید.
شنون کې عبدالباری عارف هم د افغانستان پر وړاندې د زلمی خلیلزاد مسؤلیت تر پختنې لاندې غني خو زیاتوي. هغه تل د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
چا هغه څه چې امریکا غوښتل هغه خلیلزاد تر سره کړل، ته د دند نور د امریکا پر وړاندې پای ته ورسېدل.
د امریکا د کورنی سیاست د بهرنۍ تګلارې په برخه کې هم د خلیلزاد کړنې تر پختنې لاندې وي، خو هم لا تړي هم لرل. د دوه له هوکړې وروسته هغه په زلونو د امریکا کانګرس او د استادو جرګې ته وغوښتل شو څو د هغه څه پاړه چې له طالبانو سره لاسلیک شوی وضاحت ورکړي. د کانګرس یو شمیر غړو او ځینو پخوانیو ډیپلوماټانو په زلونو زلمی خلیلزاد تورن کړ چې ګنې یو شمیر هغه مسایل پټ ساتلی چې له طالبانو سره پرې لاسلیک کړي. د بیلګې په ډول هغه د روان کال په مئی میاشت کې کانګرس وروغوښت او له امریکا سره د شوی هوکړې پاړه یې ترې سختې پوښتنې وکړي. دا خبره د افغانستان د مخکینی حکومت مشرانو هم کړی او ډیر کلی د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه تر پښتنې لاندې راوستي چې ګنې د افغانستان په ګټه نه ده. خو خلیلزاد تل خپل ماموریت او طالبانو سره له شوی هوکړې ملاتړ کړي. و مو غوښتل د ګوخه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د سولې مرچی پلاوی لغړو سره هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت پاړه وغږیږي، خو بریالي نشو. خو د دې پلاوی یو تخنیکی غړی عبدالبصیر عظیمی چې د ملي مصالحې علي شورا په خوانی کارکونکو هم ده، د خلیلزاد د ماموریت پاړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی. خلیلزاد ډیر هڅه وکړه چې دواړه لوري قانی کړي څو د یو ګډ سیاسي راتلونکي پاړه چې ټولو افغانانو ته د منلو وی هوکړه وکړي. د زیاتوی خلیلزاد په خپل ماموریت کې بریالي او خو طالبانو ته د ولایتونو تسلیمول او له افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی وتل د دې لامل شول چې د طالبانو نظامی څنګه یعنی حقانی شبکه پر ټول وطن حاکم شي او د دوی ملکی برخه چې ملا برادری مشري کوي او نړیواله ټولنې هم تر ملاتړ کاوه په شاتګ وکړي. خو جمهور رئیس غنی له افغانستان وتل د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره بللی او طالبانو هم خپل منځي اختلافات تل رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مرکچی پلاوی غړي محمد نعیم د زلمی خلیلزاد ماموریت د هغه سیاست پایله بولی چې امریکا د افغانستان لپاره پلان کړی وو.
کوم مذاکرات چې د افغانستان اسلامي امارات او د امریکای د متحده ایالاتو مابین تر سره شول، د پخت کې هغه نظامونو د پالیسي پرناکی وو. نن دا نه و چې دا چا کوم شخصي پالیسي و یا د چا شخصي نظر وو.
خو وروسته او تر ټولو مهم باس د زلمی خلیلزاد د ماموریت پاړه د عام افغانانو دریز دی، هغه څه چې تر ډیره د هغه پاړه منفی کریډیټ لري. عام افغانان وای په لومړیو کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرې اترې پټي وي چې پایله یې د یو نظام سقوط. عائشه او روح الله تلاش وای
تنن راز پورینو د افغانستان اوسیدون کې په یو نه تصمیم ډول باندې خپل ژوند په مخ باندې وړي او حتی په دې هم نه پوهیږي چې سات ورسته به دوی په ژوند کې کوم تغییرات راځي.
نن چې مونږ دغه بدبختی ګورو، نن چې مونږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو، دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت لوجي وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسرړنی له لاسه ورکړي.
او یا کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدل او په کابل کې لوی شوی دی. هغه وایي د خپل پیچلی ماموریت په اړه خپل نظریات راتلونکو ورځو کې خلکو سره شریک کړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاکل کېدو وړاندې په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو سفیر هم پاتې شوی دی.
د په افغانستان کې د ښاغلي خلیلزاد د کاري ماموریت په اړه مو تحلیلي راپور واورید. ښاغلي خلیلزاد شل کاله مخکې د بون په کنفرانس کې چې د پخوانی حکومت اساس کې خودل شو هم مهم رول لوبولی. ښاغلي خلیلزاد تیره ورځ خپل استعفا اعلان کړه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هلمند جګړې یو هیر شوی قربانی د خپل لندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شوی. نور په دې راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبا کې یو داس کو زین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
کده کورنۍ نور غړي د مرست لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شلکلن احسان الله د هلمن په غریشول سوالی کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګون سو. لدی پیښې شاوخوانه کال تیریږي خو لا هم بی وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده.
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مو ولستې د اول سیم کتاب په جنگ په میانس کې موږ ومشه تل کوم مرمه را ل ومشه د سر پر دابل خو چې ومشه پر دابل خورا وته په دا غوړ موږ داس د امر ته وتلو په دا غزه خوش سم.
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپلې بیوزلی کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علمي د لوښ ما وښتې چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولست یو څه خدمت میکر. ډېر شوک می چې د لوښ سیاست او خبرې توپ سر می ډېر مینه محبت تر لوښ چې یو شی دغه دوه مې څخه راس خ جوړ شوی و خو هغه علم ټوله پر نس نیمګړی راته پات و سم نامو وي سنې مثال زغوار چې وخت نه وخت ان شاء الله هغه خپل مقام ته ورسه خپل ځان وسم د استاد شي دغه لروې په دغه راکړې الله پاکه په ځای راکړې درته.
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي دغه د سترګو درملنه ممکنه ده خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري.
دا سامله چې دا به خورکې دا خلک چې کومه کو سر کې چې دا ماجه روان مثال کښنه يم د لاس نس یا ماجه ته پورې رسې دا خو برته یو سو کې یو خورایولې کني د خپل میډم دی اټکار کې یا معنا زړه رسې د کور په دته او زاسه زې ورځ جمعه کزا کې جمعه ته ځي چیزې مګر وو سوالای ته دا ارکان دي ته لښو من کاری وسره کومه کو سر وکي.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شلکلنی جګړې مایوب کړي او دا مهال وراوشتي جسمی او رواني زیان سره له کړه وډک شون تیروي.
ستاسو لا پیغامونو
زه اسدلایم د هلمن ولایت د نتالیو لسالی د دشت سیمې څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دغه کانه کې دغه پمبه چې دغه معلومات ترته وکړي ورور دا وس کمزګي په دې څنګه دي نر خو دې منګري چې دا وس په افریقا د هلمن ته کې چې د بوس په افریقا او پالسته او دغه وس وساله نن په اړه د ایادل سجی کنه چې طالبان راځي باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات ترته وکړي. ټول ازادي راډیو کارکونکو سلامونه.
دانش ما د تکسا ولایت د تګاب د سوالینا لکه څنګه چې تاسو به تر پوهیږئ د تکسا ولایت د تګاب د سوالې زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اتنوی په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي. د انارو حاصلات په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده ډېرې سخته وچکالي دلته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض ده په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوسا کیږي چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د وشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. وسلام په احترام.
زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. مار طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سره لګیتیا ته کې بیرته د رحمانه توګه سره چلی که په یو موټر پلس پنځلس هم سپاره وي ډېر ځله مې ډېر ځله چې موټر سر روان کړی. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مکرې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته سفیر الله ستانی زه اوروي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي هرې کورنۍ ته یو نمبر ځمکه ورکوي. دا ژمنه پروند یادو کسانو د کورنۍ لغړو سره د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یو غونډه کې کړې ده. طالبان په تیر بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لک تر لګه 15 کال د لویو بریدونو په ځانګړي توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. که څام تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استادیو چهارشنبه د طالبانو لپلاوي سره وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی. په دې بحث کې دا هم یاد شوی چې د اروپایي ټولنې یو میلیارد ډالر مرسته څنګه د افغانانو په لاس مستقیم ورسول شي. د بشری حقوقو د تار سازمان انتقاد کړی چې لکتر لګ نه هی وادونو او څلور مرستندوی او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناسو ته یوازې نارینه استازي ورلېګلی. او نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد لنیټه سره برابر ده.
او مخله دې چې د خزر لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ته وار ورسېږي. په موکړی سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شلورز جام په لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې خپل لوبه د سویلي افریقا لوبډلې ته وبایلله. د دې تمریناتي لوبې پچا د سویلي افریقا لوبډلې وګټله او لومړی د افغانستان پر وړاندې د توپوهنې پریکړه وکړه چې افغان لوبډلې ته د 146 منډو هدف کېښود، خو افغان لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او په شلو اورونو کې د اتلو پاړو په سوځیدلو سره 104 منډې جوړې کړې. افغانستان به خپل دویمه تمریناتي سیالۍ سبا د ویسټ انډیز سره وکړي. د غازی امان الله خان د 500 لوبو په لړ کې د عامو لوبډلې دویمه بریا او د بندي امیر دویمه ماته. د غازی امان الله خان جام د 15 سیالۍ په چامو لوبډلې وګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. بندي امیر لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره په 9 اورونو کې 103 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکه. د بندي امیر لوبډلې لخوا د 109 منډو هدف که څه هم ډېر سخت نه و، خو د عامو د پیل توپ وهونکو ډېر ژر خپلې وکټې له لاسه ورکړې او تر ډېره د بندي امیر توپ اچونکو پر لوبه کنټرول درلود. خو د لوبې په 24 ور کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره عامو لوبډلې ځان هدف ته ورساوه او بندي امیر ته یې ماته ورکړه. سبا به د غازی امان الله خان جام د روانو سیالیو په لړ کې سپین غر له مسینک سره لوبه وکړې. ټاکل شوی چې نن د اروپا د اتلانو په لیګ کې ځینې مهمې لوبې وشي. دا لوبې چې نن شپه کې